دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نذرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما مسؤلینو د طالبانو د خوا د ملګرو ملتونو په دفتر کې د کار څخه د افغان میرمنو د منع کېدو په مسلې خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د سیشن به پرز ناوخته په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د یوناما د کورنی سیاست او اقتصادي چارو د څانګو چارواکو ماروین توماس پاترسن، دانی بوگا او جولین لینی د طالبانو حکومت سره د خبرو لارې د مسلو پر هواری ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سیمایز چارواکو نشته یوونه مخکې د ننګرهار ولایت په یوناما دفترونو کې خزینه کارکونکو د کار څخه منع کړی. د طالبانو دا پریکړه د افغانستان سره د اروپایي پارلمان د ارتباطاتو د هیئت لخوا هم غندل شوې ده او ویلي دي چې د اروپایي اتحادیې لخوا ورکړل شوی بشري مرستې باید د اروپایي اتحادیې د اصولو سره سم مخکې لاړ شي او غوښتنه کوي چې د دې مرستو درناوی باید وشي. دغه اروپایي پلاوی ویلي طالبان به یوازنی رژیمی چې د خپل ولس د بد وضعیت او کړاوونو ډېرې دوه مسؤل وګڼل شي. د طالبانو د حکومت د اوسپنې د پټلۍ اداروي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د درېمې قطې کار بشپړ شوی او ټاکل شوی ډېر ژر به پر دغې لارې د سوداګریزو توکو انتقال پیل شي. د اوسپنې د پټلۍ ادارې د سیشن بي پورزي یعنی د حمل په 22مه په یوه خبره شوې اعلامیه کې وویل د دغې ادارې سرپرست بخت رحمان شرافت په مشرۍ یو پلاوی د ایران د اوسپنې د پټلۍ د شرکت د معاون سید مصطفی داودی په مشرۍ د یو پلاوی سره د خواف هرات د اوسپنې د پټلۍ لیدو ته ورغلي. په اعلامیه کې ویل شوي دواړه لور یو د اوسپنې پټلۍ د وروستي وضعیت تر کتنې وروسته د غوریان ولسوالۍ په روزنک سټیشن کې ګډه ناسته وکړه او په دې ټینګار وشو چې هر څومره زر کیدلی شي باید له دې لارې څخه د سوداګریزو توکو انتقالات پیل شي. د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي ټام وست قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې استازي ټام وست به په دې سفر کې د افغانستان د ځینو سیاسي شخصیتونو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو ملاتړ کوونکو او افغان سوداګرو سره خبرې وکړي. د دې خبر نور تفصیل د نوشا بي آشنا په غږ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وینا پر اساس استازي وست به د قطري چارواکو سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې هم خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیښو ګواښونو د حل په لټه کې ده، د طالبانو وروستیو پریکړو له امله چې په بشري چارو کې د ښځو ګډون محدود کړي او ښځې په ملګرو ملتونو ادارو کې د حیاتي کارونو نه منع کړي دي، وضعیت لا خراب کړی دی. نوشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
په پاریس کې چارواکي وی دا خو نه افغانانو محاکمه پیل شوې ده چې د فرانسې څخه یې بریتانیا ته د اوبو په خطرناکو لارو د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د دغو کسانو محاکمه داسې مهال پیل شوې ده چې بریتانیا او فرانسې تړون کړی چې د اوبو له لارې به د انساني قاچاق مخه نیسي. له دې لارې څخه د 2013 میلادي کال را په دې خوا په ناغوښتن کې بریتانیا ته ځي. په نیول شوو کسانو باندې تور دی چې د 2021 میلادي کال د جنوري او مارچ په میاشتو کې یې څلور ځلي د کښتیو او اوبو د واسکټونو په واسطه له 350 افغانانو او ویتنامیانو سره مرسته کړې ده چې په قاچاقي ډول د اوبو له لارې بریتانیا ته لاړ شي. د دوی محاکمه دورې په 22مه پیل شوې ده. د ناقانونه مهاجرت په منظم همکاري هم تورن دي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ یعنی د ورې په 23مه آیرلند ته لاړ. بایدن آیرلند ته د سفر په وخت کې د برېټانیا د صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي آیرلند د سیاسي مشرانو سره لیدنه کړې ده. جمهور رئیس بایدن آیرلند ته خپل سفر د شمالي آیرلند د سولې تړون چې د خی جمعي تړون بلل کیږي د 25مه کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا سره پیل کو. د ایران پلاوی سعودي ته رسیدلی دی چې سفارتي چارې پرانیزي. ایرانی چارواکي وی یو پلاوی چې د چهارشنبه په ورځ یعنی د وری په درویشتمه ریاست ته رسیدلې چې په دغه هیواد کې یعنی په سعودي عربستان کې د ډیپلوماتیک ماموریت بیا پیلېدو لپاره لار پرانیزي. تر دې یوه ورځې مخکې د سعودي عربستان یو پلاوی په همدې هدف تهران ته سفر کړی و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا اووه کاله ډیپلوماتیکې اړیکې پرې شوې وې، خو څه موده مخکې د چین په منځګړیتوب یې د اړیکو د بیا پیلولو تړون لاسلیک کړ او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د سولې او ثبات راوستلو کار کوي. په یمن کې د جګړې د ختمولو د هڅو په لړ کې د حوثي یاغیانو سره د سعودي عربستان د چارواکو د لیدنې وروسته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جک سولیوان د سعودي د شاهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي ویلي دا خبرې داسې مهال شوې دي چې نښې نښانې څرګندېږي ممکن له حوثي یاغیانو سره په خبرو کې مهم پرمختګ شوی اوسي. شاهزاده محمد بن سلمان د بشري حقونو او تیلو د تولید په اړه د جمهور جو بایدن سره ښه روابط نه لري، خو دغه مقام وویل چې جک سولیوان او محمد بن سلمان پریکړه کړې ده چې خبرې وکړي. د یمن د جګړې ختمول د جمهور بایدن په لومړیتوبونو کې شمیرل کیږي. او په ایټالیا کې د سره صلیب رئیس استیفانو پرنسیپاتو ویلي دي چې په سلګونو مهاجرین چې په زړو کښتیو کې سپاره وو د چهارشنبه په ورځ د ایټالیا د ساحلي ګارد په همکارۍ د کاتانیا ښار کې سیسلی بندر ته رسول شوي دي. په تیرو درې میاشتو کې د 441 کډوالو د مړینې خبر ورکړ شوی چې د شمالي افریقا نه د سمندر له لارې د اروپا مرکزي ساحلي سرحدونو ته ځان رسوي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د میشتو افغان سیاستمدارانو، مدني ټولنې د استازو او دغه هیوادونو د چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره دغه هیوادونو ته په سفر روان شوي. نړیوالو اړیکو او د ښځو د حقونو ځینې ملاتړي وایي دغه سفرونه تر اوسه دا افغانانو بشری وضعیت په ځانګړ ډول د ښځو د وضعیت د ښه کېدو مرسته نه ده کړې. اکرام شینوار رپورټ شالګره.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سی شنبې ورځې ناوخته قطر، متحده عربي امارات او ترکیه ته افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس د تازه سفر د پیلېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی ویس به د دغه سفر په ترڅ کې د یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو، خبریالانو، مدني پالانو، د بشري حقونو ملاتړو او افغان سوداګرو سره خبرې وکړي. همداشان هغه به د قطري چارواکو سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو هم وغږېږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویل شوي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیښو ګواښونو د حل په لټه کې ده، د طالبانو وروستیو پریکړو له امله چې په بشري چارو کې د ښځو ګډون محدود کړی او ښځې په ملګرو ملتونو ادارو کې د حیاتي کارونو څخه منع کړي، وضعیت لا خراب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې قطر، متحده عربي امارات او ترکیه ته د ښاغلي ویس سفر د اپریل په 11مه پیل شوی او د اپریل تر 13مې به دا سفر دوام ومومي. ښاغلی ویس په داسې حال کې سیمې ته په سفر وتلی چې د طالبانو حکومت پر جنو د تعلیم او ښځو پر کار د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان میرمنو په کار باندې هم تازه بندیز لګولی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر وینامه ویلي چې طالبان حکومت د ننګرهار په ولایت کې د دغه ادارې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې او هغوی دفتر ته د تللو څخه منع کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې پریکړې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د سه شنبې په ورځ وویل چې د راروانې می د میاشتې څه پنځمې د ملګرو ملتونو یو عملیاتي ارزونه پیل کړې ده. د وینامه لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ټاکل شوي په دغه موده کې به په افغانستان کې ملګري ملتونه اړینې مشورې ترسره، اړین عملیاتي تنظیم به رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو دپاره به چټک بیړني پلانونه ترتیب کړي. ملګرو ملتونو ویلي د بندیز ټول اړخونه پایلې به وڅېړو او خپل هغه فعالیتونه چې په هغو برخو کې چې د بندیز سره مخ کېږي وبه یې ځنډوو. د راپورونو له مخې ملګري ملتونه اوس مهال په افغانستان کې 3300 داخلي کارکونکو لري چې شاوخوا 300 خزي دي. د ارغواني شنبو د غورزنګ مرستیالي نسرین پرامر امریکا غک سره په مرکه کې افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي سفر په اړه ویل چې قسم د امریکا او نړیوال ټولنې د ډیپلوماټانو لخوا د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه د سرګندو شو او اندېښنو درناوی کوي. خو نړیوال ټولنې تیرو اقداماتو ته په کتنې افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس د روان سفر پیلو ته ډیره هیله نه لري.
کشورهای مثل قطر و حتی ترکیه را میتونیم بگوییم و امارات متحده عرب، اینا معمولا به نفع طالبا بوده و اینا را مشروعیت دادن و توجیه کردن و امروز نتیجه سیاست های این کشورها بوده و معاملات اینا بوده که امروز طالبا در افغانستان به حاکمیت رسیدن و هر آن چیزی که میخواهند بر مردم افغانستان و بر زنای افغانستان اینا تحمیل میکنن.
دنریوال اوریکو یا افغان کارپور رضا قاسمی هم سیمیت افغانستان د پاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس د سفر د پیلو پاره وای چې دغه سړي سفر د شوی د یو شمیر هیوادونو د چارواکو او د افغانستان د مدني ټولنې د اصل سره خبرې شوې. خو تر اوسه دغه لیدو کاتو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په ګډون د بشري وضعیت ښه کېدو کې کومه ځانګړي اغیزه نه ده کړې.
از یک طرف نه حکومت همه شمول ایجاد شد و نه دخترها تونستن به مکتب برن و نه هم از روند سریع منزوی شدن زنان شاغل افغانستان ذره کاسته شدن. برعکس کمک های میلیون دلاری همچنان به بانک مرکزی طالبا همچنان انتقال میابه.
دبل خواهد طالبان دو حکومت وین زبی ولا مجاهد په ویلامیه که ده ملگیر ملتون پا دبسرون که ده افغان ویرمونو پا کار ده بندیز ده پریکل ملاتر کری او ده مسئله ده دینی و کلتوری پلاوا افغانان ده پر از ده احمد والی مسئله پا تو گیره کری. خاقلی مجاهد ویلی چی اسلامی امارت نو غالی چی ملگیر ملتون ده خندون جور کی بلکه ده واضح کول غالی چی ده ده افغانستان یه ارزخ لرون که کورانه مسئله ده چی بل چه تا هیست سنزنه جوری او به طول لوری ورته درناوی وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هر خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخونو منی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
تاکل شوی د افغانستان په اړه سلور مغوند د سیمې د هوادونو د بهرنو چارو وزیرانو ترمنځ د اپریل په 13 نیټه د ازبکستان په سمرقند کې ترسره شي. د روسیې تراس خبری ایجنټ سوید د غونډې بشری به د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف کوي. په مقدمه دی رپورت ته
په پام کې د 4 اپریل په 13 د ازبکستان سمرقند کې د افغانستان د غونډې هوادونو چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو څلورم کانفرنس جوړ شي. د روسیې تاس خبری آژانس په راپور کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ روسی پلاوی به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان په سیاسي وضعیت به بحث وشي.
د دې هیوادونو لوی خطر چې دوی احساسوي هغه دا دی چې کېدای شي په افغانستان کې د طالبانو په موازاتو کې دغسې نور گروپونه و سوال گروپونه رشتو کی ترقی وکي او قوت پیدا کی چې دا وایي مهارول به بیا نه د طالبانو په وسی او نه به بیا بلد شي کوی چې دغه مهار کی. نو په اوسنی وخت کې د افغانستان په حالات باندې د طالبانو په وجود کې هم دغه سی او کنټرول باید دوی ولري چې دغه قلمرو کې
ویل کېږي چې د سمرقند په غونډه کې به افغانستان کې د روان انساني، ټولنیز او اقتصادي وضعیت په اړه هم بحث او ارزونه وشي.
اصلي نگراني یا تر ډېره بریده نگراني د همسایګانو د تروریزم د لا زیاتېدو په تړاو ده او همداسې د مخدر موادو د لا زیاتېدو او د هغې د دوران په اړه هم دی. دا دغه دوه اصلي ټکي د دغه غونډې په اجنډا کې هم رانغښتي دي. په څنګ کې دغه هم تشویش زیات شوی دی چې طالبانو هغه کوم وادي چې کړی وي د ټوګډون یا د ټول شمول حکومت جوړېدو په اړه او د بشري حقوقو د تامینولو مخصوص د ښځو د حقوقو د تامینولو په اړه هغه کوم ژمنې چې کړې وي هغه ته متحد نه دي.
په دې غونډه کې د طالبان د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو.
اصلا خو طالبانو ته همسایه ملکونه نړیوال د تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همسایه ملکونه او نړیوال تلاش کوي چې دوی په رسمیت ونه پیژني او تر څنګ یې مګر یو روابط ایجاد کړي.
یو شمېر څېړونکي وایي ځینې هیوادونه لا هم اندېښمن دي چې د ترهګر له خوا د افغانستان خاوره د هغوی په وړاندې ونه کارول شي.
یو نیم کال کې د افغانستان زمکه سکم دا د ازبکستان په خلاف وزل استعمال شوی دی. د داعش طرف نه وزل اٹیکس شوی دی اگر چې هغه میزایل اٹیکس په څه نقصان نه کړی ازبکستان کې هغه سرحدي علاقو کې شوی وو په افغانستان زمکه نه شوی وو خو کتاسو دا وګورئ دا په طالبانو باندې د بدعتمادي اظهار دا طالبانو د دوه اکاونټ د لاندې ویډیوز د افغانستان زوکبو د ګوانډي هیوادونو یا ملکونو په مخالف نه استعمالېږي خو هغه داعش هغه سیس چیلنج کوي.
د دې ټولو مسایلو په اړه طالبان تازه څه نوي ویلي خو د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي
چې موږ یو متوازن سیاست په مخ وړو. موږ نه غواړو چې افغانستان د نړۍ د قوتونو د مقابلې د منفي مقابلې ډګر شي.
پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنېدو لږ تر لږه شل میاشتې وروسته لا هم نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بېلابېلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کېږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د طالبانو لخوا په کوکنارو او نشي توکو د بندیز اعلان وروسته بزګران شکایت کوي چې د بدیل معیشت برخه کې ورسره د طالبانو حکومت اړینې مرستې نه دي کړې. د کرنې او مالداري وزارت وایي د برخه کې 15 کلن پلان جوړ کړی. محمد ابراهیم مومند رپورټ شلېګلې.
واکتر طالبانو له رسیدو وروسته د تیر کال د اپریل په میاشت کې د دوی د رهبر له لوري د کوکنارو د کرلو بندیز هغه د قانون چې کوکنار به کرل له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمیر کروندګر وایي د کوکنارو په کښت اقتصاد ولاړو خو کوکنار پرې یو اړخیز ډول پرته لدی چې د بدیل معیشت په برخه کې ورسره مرستې وشي من شوي دي. دهقانان وایي په خواني حکومت به ورته د بدیل معیشت تر څنګ د کوکنارو بندیز لپاره مالي مرسته کوله خو د طالبانو په واکمنۍ کې د کوکنارو کښت په بشپړه توګه بند شو او هیچا یې لاسنیوی نه دی کړی او په کار ده چې اوبه، کاریزونه او اصلاح شوي تخمونه ورته برابر شي.
این حال از وقتی که کوکنار کشت بند شده کاروبار ما خراب شده، کاروبار ما خراب شده. ما دولت نمیره خواهش داریم که بده که امرای ما همکاری کنه، کمک کنه، کود به ما بده، تخم اصلاح شده به ما بده. بدر ما مشکل داریم، اینجا او نداریم، از دریا و بالا میگنیم به ذره جنی تو برق مصرف داریم.
این کوکنار رو بند شد به بدل که به خبر خلق و پیسی اخستلی که اگه به کمکونه به حکومت رسل کول پخوانی حکومت کې دا غوسه حکومت کوکنار په صفر تر رسیدلی کوکنار کې نشته په بدل کې موږ ته چنه نه دی راکړي.
خو د طالبانو د کرهنې او مالداري وزیر مولوی عطا الله عمر امریکا غږ ته وویل چې د بدل معیشت 15 کلن پلان یې ترتیب کړی چې سکال به یې ملي کړي. هغه وویل چې د پنبې، انګې، زعفران، حبوباتو او جواري په تولید او صادراتو کې ښه نتیجه ورکړې ده.
بدل معیشت 5 ساله را دا جور کردن و امیر المؤمنین صاحب منظور کردن و پلان سرش کار روان است. بودی جنب برش به خاطر سال آینده تصویب شده.
د پوینا تیر کال د هیواد په کچه دهقانانو ته د اصلاح شوو تخمونو د برابرېدو او رسونې ستونزه وه خو سکالې په وخت د خپل مابرونو او بهرنی موسساتو په مټ د قرانو ترسولي او هم د اوبو په مدیریت جدي کار روان دي.
اکثر ساحات مردم ما تشویشی را داشتن که کاریزهای ما خوش شده و زمین ما آب نداره، آب با پایین رفته و کشت زراعت ما با پلج مواجه شده. در او ارتباط هم مدیریت سالم روان است، ما ترتیب داریم، طرح داریم که چکدما جور میکنیم.
که هم طالبان وای چی د کوکنارو بندیز برخه کی جدیدی او د خپل امیر د فرمانده عملی کیدو برخه کی با پشان شي. خو راپورونه خی چی تیرو څو میاشتو کې د بدیلی معیشت د پروګرامونو د نشتون له امله په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی دی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 12590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا په خونځو کې خاید مسلمانو زده کوونکو لپاره د خپل مذهبي ارزښتونو ساتل یو ننګونه وي. د دې په کتو دلته په دې هیواد کې همدا اوس یو سلسله ویخ مذهبي خونځي یا مدرسې شته چې د فعالیت جواز لري. پام وکړئ دې رپورت ته.
د کانساس ښار له مرکز څخه شاوخوا 40 دقیقې لرې د میزوري په ښار کې 200 زده کوونکي د لوی کانساس ښار اسلامي خونځي کې زده کړې کوي.
زمونږ لپاره دلته آسانه ده چې خپل مذهبي مراسم تر سره کړو. دلته ډیر هغه څه نشته چې زمونږ مخه ډب کړي. په نورو ښوونځیو کې تاسو باید لمانځه وختونو لپاره ځانګړي غوښتنه وکړئ.
دغه ښوونځی چې په 1909 کې جوړ شوی، موخه یې دا ده چې ځوان مسلمانان چمتو کړي چې د امریکا متنوع ټولنې غړیتوب وکړي.
ټولنې پریکړه وکړه چې دوی غواړي خپل ماشومان وژغوري، او تر ټولو مهمه دا ده چې د مسلمانانو په توګه د دوی هویت خوندي شي.
مګر اړینه نه ده چې ته باید مسلمان اوسې چې د لوی کانساس ښار په اسلامي ښوونځي کې زده کوونکی او یا کارکوونکی شي. دا په ملي کچه منل شوی خصوصي ښوونځی د میزوري ایالت د ډیرو ښو ښوونځیو په څیر ورته د زده کړو نصاب سربیره د دینی مطالعاتو او د عربي ژبې زده کړه هم لري.
ما یې پرمختګ ولید، نه یوازې په اسلامي برخه کې بلکې په اکاډمیک ډول هم دوی ډیر ښه کار کوي. زما لور فکر کاوه چې هغه په حساب کې ښه نه ده، مګر هغه اوس د هیواد په کچه د ریاضي په سیالیو کې ده.
فضلی سعید خپل درې وړه ماشومان همدلته شامل کړي. هغه د خپل عقیدې سره سم چاپیریال ومنده چې د هغه هر ماشوم ته ګټور دی. خود ښوونځي مشره حموده وایي چې د دې چاپیریال د رامنځته کولو لپاره د کافي ښوونکو موندنه ستونزمن کار دی.
دا یوه له لویو ننګونو څخه ده چې موږ ورسره مخ یو. زمونږ ښوونکي تصدیق شوي، دوی له همدې ځایه فارغ شوي، ډېرې د ماسترۍ سندونه هم لري، او که تاسو د دوی معاشونه د عامه ښوونځیو سره پرتله کړئ نو ډېر توپیر لري.
د لوی کانساس ښار اسلامي ښوونځی په متحده ایالاتو کې د شاوخوا 140 منل شویو اسلامي ښوونځیو څخه یو دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په سودان کې مسلمانان د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو سره سره د روژې مبارک میاش په خاصو دودونو سره لمانځي چې په کې د خلکو سره د روژه ماتي شریکول هم شامل دي. پام وکړئ دی رپورت ته.
په داسې حال کې چې په سړکونو موټرونه تیریږي، دغه ځوانان د لمانځه لپاره غالۍ خوروي. د روژه ماتي په وخت همدا د خرطوم د سړکونو حال وي. د سودان خلک د روژې مبارک میاشت په ځانګړو مراسمو سره لمانځي چې پکې د سړکونو سنگار کول او د خوړو چمتو کول شامل دي. د الدین د سیمې یو اوسیدونکی وایي دا دود دی چې نارینه په کوڅو کې روژه ماتي کوي.
دا زموږ یو له دودونو څخه دی چې د روژې په میاشت کې هر ورځ په کوڅو کې په ګډه روژه ماتو. د دې کار موخه دا هم ده چې د هغو خلکو سره خواړه شریک کړو څوک چې نشي کولی په خپل وخت خپل کور ته ورسیږي. دا هغه رسمونه دي چې د لسیزو راهیسې په سودان کې لمانځل کیږي.
سودان له کلونو کلونو راهیسې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په 2021 کال کې له کودتا وروسته د دې هیواد لپاره نړیوالې مالی مرستې کنګل شوې چې ملي بودیجه او نورې پرمختیایي پروژې اغیزمنې کړې. د سیمې خلک وایي اقتصادي فشار په کوڅو کې هم احساسېږي. دوی وایي د لومړنیو اساسي خوراکي توکو کمښت شتون لري، لکه د غنمو اوړه چې په استدا کې او په نورو عربي نړۍ کې عامه ډوډۍ په تیارولو کې کاریږي، او داسې نور خوراکي توکي چې په روژې میاشت کې اړین دي.
دا روښانه ده چې نرخونه لوړیږي. مونږ د هر څه لپاره د خدای شکر ادا کوو، سره له دې چې مونږ د هیواد له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ یو. هغه چې مونږ د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ضروري د غوښې بیې ښې دي، خو د سبزیجاتو بیې نه. مونږ پرته له دې چې صبر وکړو او د سودانی میلمه پالنې پر بنیاد یو بل سره مرسته وکړو بله چاره نه لرو.
روژه د سودانیانو لپاره یو ځانګړې میاشت ده. دوی هڅه کوي چې خپل عبادتونه او دودونه وپالي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
په جنوب کې د پولیو په ضد مبارزې د پروګرام مسؤلین وایي چې ټول هغه لرو پرتو سیمو ته لاسرسی زیات شوی چې مخکې ماشومان د واکسین نه محرومه پاتې وو. صدیق الله صدیقي رپورټ را لېږلی.
د پولیو پر ضد مبارزې مسولین وایي چې د جنوبي حوزې لرې پرتو سیمو ته یې لاسرسی زیات شوی. یادې سیمې تر ډېره له ښارونو څخه لرې پرتې کلیوالې سیمې دي چې زرګونه ماشومان یې له کلونو راهیسې له واکسین څخه محرومه پاتې شوي. په جنوب کې د پولیو پر ضد د مبارزې د بیړني مرکز یو مسول ډاکټر صدیق الله پتیال آشنا راډیو ته وویل دا د ګزړ ناروغۍ په لمنځه وړلو کې د پام وړ یو پرمختګ دی چې ترلاسه شوی.
د جنوبی زون د هغو سیمو لپاره چې مخکې واکسین د بیلابیل لاملونو پر اساس باندې نه رسېدي، اوس هلته موږ واکسین رسوو. کافي اندازه باندې واکسین دي. هلته پرسونل استخدام شوي دي. هلته سپروایزر، رضاکار او اړوند نور د ضرورت پر اساس باندې پخوا چې دغو ولسوالۍ ته نه رسېدي اوس رسېږي. اوس هلته واکسین میاشت په میاشت ترسره کېږي. شکر الحمدلله هېڅ مشکل نه لرو. جبران یې همدا دی چې هلته موږ پرسونل استخدام کړل او هغې په خپل وخت باندې واکسین رسي او تر هغو کورنۍ چې پخوا محروم وي اوس هلته رسېږي.
خو د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام همکار بنسټونه وایي چې د هر کور تر دروازې او هر ماشومه پورې د ګزړ ضد واکسین رسول بیا هم یو لوی اړتیا ده. له تیرو دوو کالو راهیسې د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې بدلون راغلی چې له مخې د کور په کور واکسین پر ځای مسجد په مسجد کړنلار عملي کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف ادارې د پولیو د پروګرام ویان کمال شاه سید وایي چې ټولنه کولای سي په لنډ وخت کې د پولیو ناروغ غیلمن زیوسی
دی پولیو د لمنځوړلو لپاره اساسي تګلاره کور په کور واکسین دی. کچيري په افغانستان کې مغوالو پولیو ناروغي محو کړو او افغانستان د پولیو نه خلاصي، نو یوازینی لار همدا ده چې دلته کمپاینونه باید کور په کور تطبیق سي. او ځکه د کور په کور تطبیق ګټه دا ده چې د ماشومانو له واکسین د پاتې کېدو چانس ډېر کمیږي.
د پولیو پر ضد مبارزه کې د کورنیو مرسته ځکه مهمه بلل کېږي چې د ډاکټرانو په وینا له هم ځینې کورنۍ د واکسین په ارزښت باندې نه پوهېږي. ډاکټران زیاتوي چې د ماشومانو د پلج ناروغۍ علاج نه لري او مخنیوی یوازې د پولیو واکسین له لارې کېدای شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.